السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت، مصنوعي نشه یي موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د 400 د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نول سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرې کړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي. ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلی د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي. خو د په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټي ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 135 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلي بوکټي نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 12 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستون، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په وخت سره د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ساقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به راجیت څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته ویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. دا چې پرون هلته یوه ناکراره ورځ وه. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پرون یې 92 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدره توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکو یې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو این او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارج په افغانستان کې د نارینهوو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19 سلنه، تابلیت کا 1 سلنه او میټا میفیتامین یا شیشه 1 سلنه دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدر کړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یکی تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلی چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هېواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي، هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سي په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللي دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت د یوې بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بېلګې په توګه د شیشه د یوې ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138 سلنې یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85 سلنې پورې لګښت لرلی سي. په دې راپور کې د مرکزي آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سي سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بېکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سي څېړنې ښیي چې د ویش، لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهوو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10 سلنه مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولی سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د وروستیو خونړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 ورځې لپاره هم انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرز بندیز نافذ شوی او هیچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین وایي دغه وضعیت په هغه ایالت کې میشت افغان کډوالم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات ولې اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبه د ورځې تر خنړی او پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبریالان د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل یک شنبه د دلوي دولسمه هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. پمدی حال کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسری شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان دومره چې هلته کوم پاتې وي هغې خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغې خو دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغې به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات اوس دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار له نشي وتی، دلته هم پولیس په عذابوي تنګوي، نو هلته خو بیا جنګي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو بس د دوی دپاره لاسپا چې
پرون شنبه د دلوی یولسمه بلوچستان یوه نارامه ورځ تیره کړه او د مرکز کوټې په ګډون په دولس ښارونو او ښارګوټو کې همغږي وسلوال خونړي بریدونه او چاودنې وشوې. سیمه ییز خبریالان او ازادي راډیو ته وویل اوس مهال که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاري، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبری غونډې ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې له وسلوالو سره په نښته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیرش ولسي وګړي وژل شوي. نوموړي دغه راز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلوېښت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رویټرز خبری اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوڅ ازادي غوښتونکي ډلې بی ایل ای چې امریکا یې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسؤلیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوا هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرۍ پرون وضعیت ډېر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړي چې څو درانه درانه پټاونه شوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمین دي او ډېر مې ورته تشویش او اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ احوال نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېڅ چا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کویټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکرارۍ شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکرارۍ او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ د بلوچستان د وروستیو پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیر خبریال پامیر سایل راسره دلته سټوډیو کې دی. پامیر، د پاکستان پوځ خو رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند له ملاتړ برخمنو وسلوالو چې دوی فتنه الهندوستان یادوي په هغوی ورچولې ده. د هندي چارواکو غبرګون څه دی د دغو تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلی بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسئلو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. به مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په ځای د دې چې د تر د تاوتریخوالي د دغسې پیښو نه وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامته کی، په کار دی چې داخلي مسئلو ته پام وکړي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق ځپل شوي دي په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه به اساسه بدللی دی او را دي کړل.
په بلوچستان په تیره بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دي، دغه خبرګون څه دی کوي څه ویلي او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خوله؟
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی سفارت په نازب الامور چې د اشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي د پرونچ شوی په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول. نو اغه غندلې دي او دا ټول دا بریدونه ټول تر هغه بریدونه بللې دي او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچې بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده اغه د حملو مسؤلیت منلې وي او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دا ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړ کې ور شاملې کړې دي. نو له دې پرته د سیمه ییزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي او له دې پرته چې په نور ځایونو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځینې برخې دي، همداراز د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځینې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله، بلوچستان خو ټول ته معلوم ده چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظه خو په نفوس کې کم دی او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بې وزله او تر ټولو کم پرمختللی دی، ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد دا دی چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. تر څنګه دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې هم کتاب لیدلی د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي یا نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې که وضعیت خرابېږي نو مستقیما په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنډ کرخه چې ده په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولی دی او پوستیم ورباندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنایي ډلې چې نشه یي توکي قاچاق کوي تګ راتګ کوي. همداراز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ راتګ اکثر کیږي او ایران هم په پاکستان باندې څو څو ځل تور پورې کړی دی چې تاسو هلته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه همیشه ویلي دي چې که په بلوچستان کې وضعیت خراب وي او که د افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابېږي او یا د بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابېږي نو ټوله سیمه ګواښلی شي، امنیت یې ګواښلی شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت له امله په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو له امله له درنو مالي زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنې میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د درویش پړسم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې امله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد احمد ازادي راډيو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې د بیرته حرکت کړی دي د صفر نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړی دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې د افغانستان ته داخل شي بعضې ولاړې دي بعضې تجارانو سره پیسې نشته په بعضې تجارانو باندې دومره ریچو ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتېدو دي نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده تجار بېچاره زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده د افغانستان د تجارانو تاوان ده په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغشان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیر پلاوي غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستاني تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتې دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستاني داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لا روانې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به یې اخیستل په باغونو کې به یې سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بندې.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپل واک ډول خوشې کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایاند دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت وایي له تاجکستان سره د پولي په اوږدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دغه سرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغه اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو وسلو سنبال شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبان حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له هغه پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي چې ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشه یي توکو قاچاق بر وخت نا وخت هڅه کوي چې د پولي اوږدوالی د خپلو ګټو لپاره وکاروي خو ښاغلي مجاهد وویل افغانستان هڅه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاق برانو
خونیسی. افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلب قاچاق گرفته شود. ولی در این سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقگرا و انتقال قاچاق بوده و راه و روش های مختلف استفاده میشدن.
د دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتي تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدلو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې دې سازمان جمعه د جنوري 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتي تړون د مشر تلتبیګ مصادقوف له قوله راپور ورکړی چې وایي تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او د ډلهییز امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. له ډلې عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبان هم همیشه
دی وای طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمې حلې ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري او د نشه یي توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخه ښکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولي امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینې ترهګرۍ ډلې حضور لري او له هغوی سره مبارزه اوږدمهال ته اړتیا لري تر هغې چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي او نړیواله ټولنه د افغانستان نظام په رسمیت ونه پیژني دا ستونزې به پر خپل ځای پاتې وي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون وروسته له هغې دا پریکړه کړې چې د تېرې پنجشنبه په ورځ د تاجکستان امنیتي ځواکونو په ختلان ولایت کې د مخدره موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره د نښتې خبر ورکړ. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال ووژل شول او د نورو افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون کړی دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1450 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري چې تل د بیلابیلو امنیتي پیښو نښتو شاهده پاتې شوې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د ناامنۍ په رامنځته کولو سره د کابل او دوشنبې ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبانو حکومت د پولې په اوږدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو نړیوالو ژمنو په نام عملي کېدو تورن کړی. تاجکستان په تېرو څو کلونو کې پرله پسې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه ښودلې. تاجکستان د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري، که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
وربشو خوست هلته د افغانستان د 1400 ولایتو په شان په خوست کې هم د 50 کلونو څخه د کم عمره ماشومان لپاره د پولیو یا ګزند زد واکسین څلور ورځې کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نورو 1400 ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزند پر ضد واکسینو د څلور ورځې کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه په څلورو ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا د 500,000 هغه ماشومانو ته به د ګزند ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په ښه پلی کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطحه باندې لاس پیښې ثبت شوې دي او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست چې څومره صحي کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکار پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږیدیز کال کې په افغانستان کې لس او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوې دي. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدبیر دی
محافظتی تدابیر دی چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم وکوي تدابیر او احادیث کې او په ډیر روایت شوی دی چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پېښ شوی نه دی او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسین او د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي پټولو علما باندې پټولو حسنشت باندې خصوصا خطیبان باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دوی پوره پوره همکاري وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دې وي په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله می امید درنه زده کوونکو هیله د چیروغه جوړ وېستا وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ به هم لوست شر اخلاص تویم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. اور هم دغه موضوع باندې به وځغیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبيعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبيعي دي په انسانانو کې چې دغه همدغه خبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه خبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله یا په وړاندې دی وړاندې کوي همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سوچ احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبيعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان وي، کېدای سي ویره وي، هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنی لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنی لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړتنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې موږ احساسات روغ اوسي، موږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوی په وړاندې لومړی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپل اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژنې دې کولی سي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو، یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دي چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولي دي، یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساساتو درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی یو پیش پوړان، مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې په قابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم، یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډېر ښه دوستانه او یو ډېرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې هم مرسته کوي. د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي. د احساساتو درک د توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاو په حق لشه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای شو چې خپل ورځنی چاره ته په شړه ول سره ادامه ورکو. نو ځکه موږ کولای شو چې یو ښه تصمیم هم ونیسو، یو ښه پریکړه هم وکړو، د خپل ورځنی چاره کې په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل ښه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو وړتیا هم ښه کوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره په شړه ول سره یو ښه تصمیم ونیسو. راځو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لرئ، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا به مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ، چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربه او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا تاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذبات ته یو واضح انځور ورکړي، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړي او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړي. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوي په کتابچه کې، دا کار حتما وکړي، چې دا کار بیا تاسو سره مرسته کوي هم خپل احساسات وپیژني، همیشه درک او هم دا غسر شینې معلومي کی. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکي د ورځې په جریان کې، تاسو باید دا غسر شینې هم معلومه کی، د کمی پیشي، د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کومه پیښه وسوه؟ کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړي؟ د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپېژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نورو سره خبرې وکړي، هر ډول احساس چې تاسو لرئ خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړي، او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره، هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له دا به تاسو سره مرسته کوي د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتئ چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نورو سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوئ، او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالاتو د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په حق لیکنې وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک کړئ. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او تر څنګ خپل شخصي اړیکې نورې هم پیاوړي کوي. او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سیجی رواني روغتیا ته ورسیږي، سکون، ارامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې دا تاسو ته ذهني ارامتیا، داخلي ارامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو خپل دا چې کله تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د نورو احساسات هم شدر کولای شي. کله چې مو د نورو احساسات شدر کړل، نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی، په ټولنه کې ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم همداسې، تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعه که بیا ځلې تاسو پیښ شوه، تاسو په پوهیږئ چې زه د پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي تر څو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه ارامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځني احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسو د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال جوړوي، چې تاسو به خپل د ځان لپاره یو کتابچا اخلي. په هغه کتابچې کې تاسو هر ورځ د خپل احساساتو په حق لیکنه وکړي. که چیرې تاسو هدف دا وي چې تاسو ذهني روغتیا ته ورسیږئ، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو، هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسو یو کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسو شروع وکړئ. هر ورځ څو دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په حق لیکنه وکړئ. هر ورځ تاسو دا څو پوښتنې تاسو ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کاوه. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ، د دې احساساتو لامل څه و، تاسو ولې دا احساس درلودئ، او د دې احساس لامل څه و، یعنې کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې چې تاسو دا احساس درلودئ. ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و، یعنې د دغه پیښې په وړاندې، یا دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسو د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چېرې په راتلونکي کې تاسو په همدغه حالت کې اوسئ، یا په همدغه سي پيش بیا ست سره پيش سي همدغه سي سس بیا زله تاسو کې نو تاسو به هغه مال څرول چلن کول غواړي همدغه پښتنې ته ځوابونه وایس او دا فعالیت حتمان تر سره کوي چې تاسو سره دوی به هدا په ذهن آرامتیا کې مرسته کوي درنو ځکهونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لوي درتلونکو درس پوری تاسو ټول په لوي مهربان عرب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام منونه کی هلی میومنی درنو زکون کو هری د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې محله په خیره سعودي تاسو ټول ته د نن ورځې الوسته شرغلاست هم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده دا چی زموږ بدن او زموږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بربندي اغیز پرېږدي پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو نو د تل په سیر نن ورځ هم هله لرم چې د الوسته اخره نشي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع د بدن او احساسات ترمنز اړیکې ترځو بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري ډیر نږدې پر بل باندې هیزي فریجدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري زموږ احساسات نه واسه د چیز زموږ ذهن زموږ پر ذهن باندې تاثیر فریجدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کی بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العمل نه شي چې دا غاړه د انسان لپاره ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو نو ملم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي زړه مو هم شډه ول سره فعالیت کوي زړه مو خوشاله وي خپل فعالیت ته شه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي کیږي یعنی زموږ د بدن هر غړی هر عضله ډیره آرامي مګر کچیر موږ د غصې احساس ولرو مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي د غصې یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي د وینې فشار مو هم لوړیږي عضلات مو سختیږي په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دي هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غصې په وخت کې سختیږي دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي کچېری خفه او سویه د خفقان احساس ولرونه په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او شډه سره نسو کولای هغه سره تورسو معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي خوب یا ډیر کم وي یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي کچېری یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري نس کولای چې بده په دوه حالات کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې دا د احساسات او اغیزه د چپړ د باندې پرېشت کله چې هم اشتها مو ډیره کم وي یعنی خفقان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم دا هم دغه د خفقان احساس دا هغه زموږ د احساسات یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې کچېری وېره ولرو یا استرس یا استراب مو ډېر وي په بدن کې نو زړه مو ډېر تیز درزيږي نه د زړه درزا مو ډېر زیات وي د لاسونو شی خوله کېدل یا یخوالي کله چې د وېرې احساس کوی مو بدن ډېر ګرم سي د بدن د حرارت درجه مو ډېر لوړه سي لاسونو شی مو ډېر خوله کوي مګر کچېری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو شی ډېر یخ یي بدن مو د یخوالي احساس مو شکو په بدن کې نو دا به د وېرې یا د استرس هغه تاثیر دې زموږ پر بدن باندې د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي چې کچیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو او یا هم نفس یا ساه چې ده هغه اخیستل کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو
بل هم د شرم احساس دي. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډېر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدليږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزيږي، زړه مو ډېر ژر یا ډېر چټکی سره غورځي، درزا یې ډېره زیاتی، بدن مو ډېره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دې ته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي. زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات سره زموږ په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه جملې څخه موږ او تاسې مثلا وویل، د غوسې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشي په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل ښیي، چې دغه تاثیرات مو وویل، چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزې یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو دې موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیرې غوسه ولرو، کچیرې مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډېر د فشار یا سرګردانۍ احساس کوم، یا مو سټرس ډېر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کېږو. د بدن عضلې مو خصوصا زموږ د لاسونو عضلې، زموږ د غاړې عضلې چې دي، هغه ډېر سختېږي. نو د دغه سختېدو، د دغه عضلاتو سختېده موږ ته ښکاره کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غوسې یا قهر په وخت کې، تنفس خپل خاص حالت لري. یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیزه پرېږدي. مثلا که چیرې په غوسه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې مو ده، هغه ډېره تیز او ژوره وي. نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې یو څوک ویریدلی وي یا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده، هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی، هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځان ته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډېر سپین سي. یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی، هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر دي، چې زموږ په پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا زموږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې زموږ د بدن تودوخه چې ده، هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختېږي، هم په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم د زړه درزا چې ده، هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کېږي. یعنې د زړه درزا چې مو ده، هغه ډېره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي. نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رازو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګ کو. اول نقطه ته دا رازو چې د بدن علایم ته ځیر اوسي. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علایم چې دوی د احساساتو په وخت ښکاره کوي، تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسي. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي، د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډېر خوشحاله یو، یا ډېر په قهر یو، یا ډېر په غوسه کې، یا ډېر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډېر پام وکړئ، چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډېر په قهر یاست، متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي. ستاسو د بدن یو غړي، مثلا ساه اخیستل موجود ول، ساه اخیستل مو څه ډول کېږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته متوجه وکړئ، چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً د ډېر یخوالی احساس کوي، هم د ډېر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ یا ډېره ژوره سا واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پر مولي کې سمر سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه مثلا که چېرې تاسې سټرس لري یا پر تاسې باندې ډېر فشار او اوسې ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسې هڅه وکړئ چې ژوره سا واخلئ. همدغه ژوره سا تاسو سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسې سکون پیدا کړئ، تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسې باندې دی هغه هم راکم کړئ. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی. فزیکی فعالیتونه ډېر وکړئ، مثلا ورزش وکړئ. د ورزش دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډېر مرسته کوي زموږ سره او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډېر وکړو یا د قهر په وخت کې یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لري یا مثلا ډېر قهر یاست یا خفه یاست یا په غوسه کې یاست، تاسې هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي فزیکی فعالیتونه ډېر کړئ. مثلا تاسې ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی هغه د هغه کچه راټیټ کړي او کولی شئ چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوگا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډېره قوي کوي او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوگا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره سا واخلي یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوگا یې ډېر ښه مثال دی. د یوگا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن تر ټولې شي او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو د ذهن سره اړیکه ټینګوي چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوگا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیسته ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي چې تاسو خپل احساس کچیر په غوسه یاست غوسه مرکب شي، کچیر خفه یاست تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری یا هغه باوري کسان یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډېر اړیکه ټینګوي او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډېر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ چې دا هم یو بل لاره ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري او د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو. تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه وپوښتئ. کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي؟ تاسو ځیر اوسئ. که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي؟ دې پوښتنې ته ځواب ووایئ خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ. د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
چې زه دې وکړم تورو سترګو دیدانو نوای راوځه. جنان مایا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیزوان مایا دوا چاہت کی رات ہوئے چھ جنان مایا دوا دسرو شنڈ دپا سسر پیزوان مایا دوا کوئی جنان مایا دوا جنان مایا دوا سر پیزوان مایا دوا یو پلو میں یار لونگین میں پتا پل پلو یو اڑو کائی دی پلو پروت پر زلف یما بی بی شیرینے